السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو اوري د دې ساعت خبرونه د افغانستان لپاره د روپیو ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربی اماراتو سفیر محمد صحاوی سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي نیکلاسن پرون په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شو نیکلاسن زیاته کړه چې روپیو ټولنه او متحده عربی امارات به په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي بلجیم لپاره د متحده عربی اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له روپیو ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي په دې خبر کې دا هم راغلي چې په راسونو شوو کې 116 زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي بل لور ته په کندهار کې د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1270 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي طالبان په وروستیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د ملګرو ملتونو بیلابیلو سازمانونو په خپل راپور کې څرګند کړل چې 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 3 میلیون او 6 لک افغانان د افغانستانه وتلي دي دې راپور کې راغلي و چې د دې کډوالو 70% کې ایران 80% کې پاکستان او 10% کې ترکیې ته تللي دي د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام به افغان لوبغاړي خپله لومړۍ لوبه سبا له بنګلادیش سره وکړي دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دې لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده خو له دې وړاندې یعنې نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نننۍ لوبه مهمه او د ډېرو لیدونکو د پام وړ ده ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان ته د ډېرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کېږي د آسیا د کرکټ جام پر مهال هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته وړي داسې مهال چې د آسیا جام د سیالۍ په پاکستان کې پلان شوی د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18 پای ته رسېږي د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته وکړه البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا محلانۍ مشري کوي تمه ده چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړه شي او د جنوبي افریقا پولیس له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټ کې دا نښته وشوه پولیس تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې د کسانو په هغو وسلوالو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرۍ پیسې تښتول دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کېږي د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 70 کسان مړه شول
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر لزوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلې شي نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه دی د خصوصي پانتون د حقوقو د پانزي استاد عبدالعظیم صفای نوموړی وایي چې لزوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یو سنتي او عرفي ټولنه ده له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړی ده کلونه کلونه او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه شیادونه مې کړه اوستواله ده یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ افساس عرفي اړخ ده دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري کچېره ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت لوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي د هغوی ملاتړ ونشي د هغوی لاسنیوای ونشي نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې په ټوله کې، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې اخلاقي لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپلو ځوانانو نه شکایت کوي، له خپلو ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي او دغو علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې هغه خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټول هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوا نه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا واضح قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله چې راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نکړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې دنه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنه علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدرات وکړي، نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي. د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ نارینه چال چلن لخپل میرمن سره باید سم وي دا ټول که سم وي نو بل اخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي او کچری منفی وي نو طبعا چې مور و هم ناروغ وي ماشوم هم ناروغ دنیا ته راضی او همدارنګ په ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي نو د ماشوم شخصیت جوړیدنه یا د یو انسان شخصیت جوړیدنه د همه ماشوم توپ نه پیلېږي که په ماشوم توپ کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سم توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسره ځي خپل شخصیت به جوړوي یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري هغه ځوانان چې دوی سالم روزن شوي دي دوی کولی شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په ترسره کولو سره دوی کولی شي دغه بیکاری له منځه یوسي نو دا تر ډیره حده ده یعنی ځوانان هم کولی شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي
بله ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي لکه د ملګرو په ټاکلو کې وخت نا وخت ګرځېدلو کې جامو اغوستلو کې موبایل ډیر کارولو کې دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولی شو له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځوانۍ ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي دلته محیط ته کتل کېږي که چېرې محیط سالمه وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي که چېرې محیط ناسالمه وي دلته بیا د والدینو مداخله لا ضرور ده او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی مشغولتیا ورته برابر کی په ډیر تشویق سره په تشریح کولو سره دی موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابره کی نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده
bale په اکثر کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وی کله نا کله بیا لدی عمل چې هغه یو ځوان سره د دې ټولو درنوي کې په کورنۍ کې کارو دندم لري او څه کور ته وړي خو یو ځوان د سی بے پروا ده نه احترام کوي او نه هم چې ګټي چې کورته راوړي دغه بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري رویه یې له کورنۍ سره سم نه ده او کوم بد عواقب لري
متاسفانه دغه ټکی په اکثر کورنۍ کې شته ده زمونږ په افغاني محیط کې شته ده هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري مثلا هغه کاروبار لري هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي هغه ډیر په والدینو باندې ګران یا هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري کاروبار نه لري وزګاری هغه مثلا همیشه راتل کیږي همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې نو دا منفی پایله لرلی شي پرته له شکه چې منفی پایله لري هغه ځوانان چې هغه بیکاره دي بیروزګار دي هغه لاسنیوي ته ضرورت لري هغه تشویق ته ضرورت لري ترغیب ته ضرورت لري نه دا چې هغه نور هم ورټل شي هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي باید هغه سره کومک وشي هغه کومک ته ضرورت لري همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکړي په صنف کې نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد هغه محصل چې هغه کمزور دی هغه لاسنیوي وکړي نه دا چې هغه ورټي نو دا هغه سره د کومک کوي ور سره سیمینار ورته ورکوي تحقیق عنوانونه ورته ورکوي ور سره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي ترغیب شي او دا تحقیق تر سره کوي او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغه لکه ذهن ښه ده هغه استعداد ښه ده هغه کار کړی ده هغه بیا لږ اشاره ته ضرورت لري چې لږ اشاره ورته وشي د استاد نه خونه هغه خپل کار په خپل کوي نو همدغه عین مسله په کورنۍ او کې قابل د تطبیق ده هغه ځوانان چې هغه بیکار دي یا مثلا علاقه نه لري د کار سره یا مثبت ذهنیت نه لري ذهنیت منفی ده هغه لاس نیوي په کار ده هغه سره باید ښه چلند وشي برعکس ډیر ځات ښه چلند ورسره وشي ترڅو هغه مثبت تغییر درته شي ترڅو د ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تخلیه شي او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې خو کچیر کورنۍ دغه په پام کې ونیسي د ځوانانو په منځ کې فرق راولي یا څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکغه څوک چې دوی د سین نه خوخیږي هغه سره سم چلندونه کی د څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کوم کارونو ته لاس ورته کولای شي
همدغه علت د کورنۍ په دغه ټکی کې خپل ضعف خي او په ځای د دې چې مثبت چلندو کی او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي بل اخره د نه یوازې د کورنۍ تخپل د ځوان مثبت نه تمامیږي بلکې جامعه ته هم د ډیر منفی تمامیږي همیشه به جرای متلاسه شي همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري همیشه به اخلاق به له نور سره توپیر لري مثبت اخلاق بنه لري او همدغه د شي بیا په عمومي شکل سره کومه د جرایم او ګراف مطالعه کوونکو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایم متلاسه شي چې هغه د کورنۍ نه هغه سم نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوی په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی او قدماندانه چلند ورسره شوی توپیری چلند ورسره شوی نو بل اخر د ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلی کیږي تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده که چیرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي هغه ډیر ستر کارونه تر سره کولای شي ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوید او مثبت تمامیږي یو ځوان ته نو طبعا کچیر دغه جفال یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفی تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاس نیوي شي برعکس هغه سره اقدامانه برخورد کیږي نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بل اخره دای به جامعه لپاره ډیر یو منفی شخص وي.
استاد تاسو ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی څه فکر کوي ولی په یو مېر کورنۍ او کې لځوانانو سره ملاتړ نکېږي چې نکېږي له هم د خبري ورته کېږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته شي او فکر وکړي چې زه یو د سې قسم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلې که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو کدا اوریدونکو ته بيخي واضح او روښانه کړو چې ولی کورنۍ د چلند ځوانانو سره کوي چې په ځای دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم یو د علم نشټواله ده په یوې کورنۍ کې او بل اقتصادي کمزورتي ده په یوې کورنۍ کې کچېری دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمی کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي زه فکر نه کوم چې په هغه کې به ځوانانو سره توپیری یا بد چلند وشي اکثرا لیدل شوی دي او دا په اثبات رسیدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکار جامعې ته وړاندې کیږي جنایتونه کوي جرایم ترسره کوي هغه ځوانان اکثرا په دغه کورنۍ کې لوی شوی چې هغه له یوې خوا علمی کورنۍ نه وو له بلې خوا کمزور اقتصادي درلود او د کورنۍ لخوانه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته روزګار ته نو همیشه رټل شوی ده
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړی چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې په ټولو قوانینو کې په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسیدلې دي د یو ځوان حقوق د یو ماشوم حقوق ډیر زیات دي په والدینو باندې تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې په کوم شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د ځوان حقوق مونږ نه شو تر سره کولای مونږ او حقوق ورته نه شو ورکولای هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروری دي چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي نو مونږ ورته نه شو یاد کولای د یو ځوان حقوق لکه محکمې چې یادونه وکړه د انعقاد او نطفې نه پیدا کیږي دا مغه وخت نه شروع کیږي حقوق بل اخر بیا تولد کیږي بیا لویږي د تعلیم حق ده د تربیه حق ده د صحت حق ده د ذهني روزنه حق ده د ښه رضا ورکولو حق ده د لباس حق ده د ښه محیط آماده کولو حق ده د ښه مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم یو ځوان په خپل والدینو باندې لري چې د امغه وخت نه چې دا رشد کوي پیدا کیږي او په محیط کې د لویګي دغه حقوق باید ورته ورکول شي او ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسولیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسولیت د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته د روزنه ده د ذهنیت ورکړی د تعلیم ته د تحصیل ته د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړی ده، زحمتونه ورسره ویستی دي. په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره څومره زحمت ویسته، نو د ځوانانو ته لازمه ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې، احترام وکړي، درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني، خبره ځمکې ته ونه غورځي، د مور پلار په خبره باندې غور وکړي، فکر ور باندې وکړي که یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي، په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي ور باندې، ځکه هیڅ مور پلار د خپلو اولادونو په بده باندې روادار نه وي. نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته. په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې له هرې خوا نه ستونزې شته ده په افغانستان کې، نو په دغسې یو محیط کې که چیرې مور پلار خپل اولاد روزي، سالمې روزي او هغه ته توجه کوي، د هغه لباس ته، خوړو ته، تعلیم ته، تحصیل ته، اخلاقي روزنې ته یا عقیدوي روزنې ته یا هر بوت ته توجه کوي، نو اولاد هم باید دا له یاده ونه باسي. او همیشه په قرآن عظیم شان کې هم الله پاک د دې نه ذکر کړی ده چې د الله پاک له وحدانیت نه وروسته دای حکم کړی ده اولادونه ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ، نیکی وکړئ. احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ، خبره ورته ومنئ، د هغوی حقوق ادا کړئ. د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله، په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشحاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډېر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د مېرمنې او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډېر مثبت تمامېږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازمه دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډېر ښه رویه ولري، ډېر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، د خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي، نو دغسې یو فضا دې رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډېر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي، نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چېرې محیط سم نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې نه اخلي، او که محیط ناسالم وي نو طبعاً شي دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیات مننه، تاسو ژوند دي سلامات اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمون سره میلمه و دي خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نو مولای له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلن پاکله وغږیده. اوس خبرونه پای ته رسمو. تربیه فرض دی چې یاستې الله مو مال او ملګری.
سلا بند وید می کدیو لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو پیو دزڑگی نا تلاری می دلی دو دا درزوی می سبی وار دستینیو چی گل چین را باندی سیل دا گلو بن خلاص کړو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړ ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې د دربان تڅ حاجت زده هستی هم ساتم د کوڅې ور د اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مینا چی نوا اندیخنا مینوا مینا چی نوا اندیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مینا چی نوا اندیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مینا چی نوا اندیخنا مینوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوبور منوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون منوا تمر بے خوندا نمون منوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مینا چی نوا اندیخنا مینوا کامیاب بیما رم بے جوندنو تجرب میں نوا حاغ جہان کے با مجنون توائم حاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شقم خمز میں نوا زہما شقم خمز میں نوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مینا چی نوا اندیخنا مینوا پختونو ما نام مینوا چی وید خکولی تر راتللو جونده چی وید خکولی تر راتللو جونده اسرار دمرا نصیب مینوا اسرار دمرا نصیب مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا چی نوا اندیخنا مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا بیغم جوندو وسوس مینوا مینا چی نوا اندیخنا مینوا
دے آزادی میلما یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي د هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله دوه سلویخ کاله پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد